دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر نه بجې د مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ستاسو کوربه ګل ایاز نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 3 نیټه ده. خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ یو څو سندرې هم تاسو لپاره لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د فاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر ضد به احتجاج وکړي. په هرات ولایت کې د ماین پاکولو یوې ادارې تختول شوي کسان بیرته خوشې کړل شوي دي، او د شام فوج په پالمیرا کې د شاوخوا څلوېښتو جسدونو یو ډله ییز قبر موندلې ده. د خبرونو تفصیل: د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د راتلونکي غونډې پر ضد به احتجاج کوي. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې یو مشر نثار مومن مشال لیډیو ته وویل چې دا غونډه به د ګل پورس په خبر ایجنسۍ کې کیږي، او په دې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد به هم سبا له دوی احتجاج وکړي. هلته پرون په جمرود کې هم د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د ځینو نورو مشرانو په یوه غونډه کې د فاټا د اصلاحاتو هاتو پاړه د جوړې شوې کمیټې پاړه خبري وشوي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو غړي منصور افریدي مشال ریډیو ته پرون وویل:
په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي، تاجران به راوچتیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف، او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي.
یاد دې وی چې سور سه وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه مشال لیډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د قبایلي ولس په خوخه کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د ښځو د حقونو او ستونزو د هوارولو په هدف یو کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشر او د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي زرین ضیا بیا پرون مشال ریډیو ته ویلي دي د دې کابینې جوړولو سره به د ښځو ډېرې مسالې هوارې شي.
سوسایټی ته دا خبره کلیئر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتوو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړی شوی دی، چې کوم اسلام حقوق ورکړی دی، نو موږ دا د هغې دپاره فایټ کوو. لکه د هغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دی شي، خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي. په هغې امپلیمنټیشن نشته پکار دی.
تیر ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ښځو د حقونو په اړه وړاندې کړي بل مسوده رد کړه، او وی ویل چې دې بل کې ځینې شکونه له اسلام سره سمون نه خوري. هلته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې د اسلامي نظریاتي کونسل په اړه مشورې به عمل کوي. د خیبر پښتونخوا د سواد ځینې خلک وایي چې باید مرکزی حکومت ته په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي. تیر ورځ په مینګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو ویل چې د سواد خلکو ته د وړاندې نه د بد امنۍ، پوځي عملیاتو، سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي، اوس به د ټیکسونو لګولو له لارې د خلکو معیشت نورم خراب شي. د خیبر پښتونخوا گورنر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان ولسمشر د ملکن ډیویژن د ټیکس نه د پاکي سیمې حیثیت ختم کړ، او کسټم او نوي ټیکس نه یې ولګول. په هرات ولایت کې د ماین پاکولو د هالو ټرست په نامه ادارې تختول شوي کارکوونکي خوشې کړل شوي دي. د هرات د امنیه کمانډان جنرال مجید روزی 13 ماخام مشال لیډیو ته ویل چې دا 14 ماین پاکونکي روغ رمټ دي، او د خلاصون لپاره کومه معامله نه ده شوې. نوموړي ویل چې دا کسان سیمایزو طالبانو تختولي وو. ویل شوي چې تختونکو د ماین پاکونکي د هرات له کوسان ولسوالۍ څخه د ایران سره په پوله ګلران ولسوالۍ ته وړي وو. په دایکندی ولایت کې د سور وسو پرله پسې سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. د دایکندی د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری پرون مشال لیډیو ته ویل دا دواړه ښځې په کېتی ولسوالۍ کې د شدیدو سیلابونو په نتیجه کې مړې شوې دي. د سور وسو سیلابونو د دایکندی د مرکز نیلې او ولسوالو ترمنځ لارې تړلې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په آذربایجان کې په نارام سیما نګرنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. د ارمینیا پوست آذربایجان پر ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی دی. د آذربایجان پوست ویلي دي چې بېګا اول د دوی د کرخې لومړی ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلل او بیا یې پوست د ردعمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړل. د آذربایجان پوست دا خبره پرون کړې وه. نګرنو کراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا له خلکو سره دی. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتېري وژل شوي دي. د ارمینیا ولس مشر بیا ویلي دي چې په یاده پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتېري وژل شوي دي. د سیمې لخوا د راغلي رپورټونو تر مخه په دې جګړه کې د یو 12 کلن الک په ګډون دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. د شام سرکاري خبري اژان سنا پرون خبر ورکړی دی چې د هیواد پوست په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا څلوېښتو جسدونو یو ډلهییز قبر موندلی دی. د شام حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا ښار له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته ونیسه. سنا خبري اژان ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو ښځو او د ماشومانو جسدونه دي او په کې د ځینو جسدونو سرونه پرې شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکزي په بریتانیا کې دی وایي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې راسره د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ، نو د دې خبرونو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو د ګل په ورځ د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی.
د نننه چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو.
د خیبر پختونخوا ولسي تحریک وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خپل حقوقو ترلاسه کولو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. مونږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خطري کړی دی چې مونږ په کاریډور کې څه وګټل او مونږ غلي ولی یو.
دا خبر پښتونخوا اسمبلی خزینه غړي وایي د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي.
خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړل شوی دی چې کوم اسلام حقوق ورکړي دی، نو مونږ دا د اخی د لپاره فایټ کوو.
د سواد سیاسي ګوندونو او سوداګرو د مرکزی حکومت لخوا د کسټم اکټ لګولو فیصله رد کړې ده.
مشرف نو کړي، زیولق نو کړي، نور حکومتونو نو کړي. دا چې کم د پی ټی آی حکومت سه، کم چې د مسلم لیگ حکومت سه، د انتهایی طور زیاتې ردی دوی جن سروکو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندریوم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړوي ته تاسو غواګې درنو اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل په ورځ یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې په یاده کمیټې کې د قبایلي سیمو نمایندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې له مشال اړوي سره په خبرو کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښه کوي. نور تفصیل له پېښوره د مشال اړوي خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خالی په ورځ پېښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي زرنور اپریدی ویل په څلورمه نیټه لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او دوی ټول سیاسي ګوندونه به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نن چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپل خبر نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمہ وار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغې کې بدلون رانوستو، دا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
همدې دغه تنظیم اقبال اپریدی وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمائندګۍ نه ده ورکړل شوې، او هغه کسان پکې اخیستې شوي دي چاته چې د ایس آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاوریتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي، او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي هفته خلک راغواړي، او هغې نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمونږ خو د قبایلو عوامو که مرضي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخوا څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زموږ دي د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټ ځکه نشو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای. مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکټو کمیټه کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی، او عامم ټیک شي خیر بده بخیر.
د پاملرنه چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولس ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پاتیکې کو درنو اوریدونکو تاسو خبر اوریدل چې په پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو یعنی د فاټا د قبایلو د سیاسي ګوندونو یو غونډه کړې وه او خبري کانفرنس یې کړې. همدار د خبر ایجنسی په جمرود شاخص سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغه سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یوه غونډه کې فیصله شوې چې د ګل په ورځ د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې سره به په ملاقات کې په ګډه سره خپل دریځ وړاندې کوي. په غونډه کې ویل شوي چې په هغه ورځ به د ایف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کولی شي. د یادې غونډې نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود شاخه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې، او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریځ ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدي مشال ریډیو ته وویل:
وی همې فیصله وشوې یوادا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي. که موثره نمائندگی نه ورکړي نو دغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. مونږ جی بس یو خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي،
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی او مشر منظور پردی وویل:
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا، په دغه ورځ باندې به بھرپور احتجاج کیږي د ایف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي ایف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو، او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې لپاره وشوله چې ان شاء الله دا بلورس کمیټه چې کوم دی دا به دا رپورټ واپس وړي چې قبایل خلک چې کوم دی هغه نور ایف سی آر نه غواړي. اوس په دې جرګه کې په دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د 2 ترمیمي بل چې کوم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا د کامیاب کړی شي، ایف سی آر دې ختم شي، او موږ دې په خیبر پختونخوا کې مرچ کی، او موږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جګول پردي لخوا رابلل شوې وه، او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل:
دا دغه غونډې مقصد ریفارمز کمیټه روانه ده. هغې ریفارمز کمیټې ته خپل یو داسې پالیسي جوړول و چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې څه اختلاف نه وي، چې مونږ په متفقه تور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خلک سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یوه خبره کوي عوام بله کوي مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او دې نه وړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رایه راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو درکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیزو. پیښور ته چرته چې د خالی په ورځ په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د افیکس یا ضلعي کمیټې یوه غونډه شوې چې پکې د خیبر پختونخوا ګورنر، وزیر اعلی او د فوج مشر همداراز د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی. د دې غونډې نور حال به له پیښور د مشال لړو خبریال شبیر مجان نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر ستړي مشې او سار مو په خیر. شبیر که دارت وای چې څنګه ما تاسو هم ویل قدرمن اوریدونکو چې په دې غونډه کې چا چا ګډون کړو، که په غونډه د پریکړو په اړه مانی تاسو سره څه تفصیلات دي که هغه را سره شریک کړئ.
جی ګلیاز، د پاکستان چې کوم د پوز ویان اداره ده آی ایس پی آر، د هغې دغه خبر پاڼه خپره کړه چې پرون ماښام په پیښور کې دغه غونډه شوې ده. دا غونډه کې د پوز چې کوم سر دفتر دی جنرل راحیل شریف، هغه ته په شمالي وزیرستان په شوال کې چې کوم د عملیاتو د وسلوالو په ضد عملیاتو آخري مرحله ده په هغې باندې ورته بریفنګ ورکړل شو. دین علاوه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دا وخت د امنیت لپاره ګامونه پورته کېږي په هغې باندې ورته بریفنګ ورکړل شو. جنرل راحیل شریف په دې موقع باندې دا خبره وکړه چې څومره هم قبایل بې قریشي دغه عملیات له وجې د هغوی د زر واپسې د باعزته واپسې او د هر قسمه اسانتیاګانو ورکولو هدایت وکړ. دېن علاوه هغوی چې کوم د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره کمی پولي دي هغې باندې د څارنې او د کتنې نظام باندې خبرې اترو کړه، دا د مضبوط کړی شي چې کوم میکانیزم دی یا طریقه کار ټاکلی شوی دی هغه دې عملي کړی شي. په خصوصي توګه تورخم چې کومه کیله ده د هغې نه دېخوا چې کوم د وسلوالو راتګ دی چې هغه مخنیوی وشي. دېنه مهمه خبره دغه چې کومه بتخورۍ دپاره د افغان سیمونو یا د موبایل نمبر او ټلیفون پیښور ته تاجران یا نور خلکو له راځي دغه مسلې باندې پکې خبرې اترو شوې او دا پریکړه وکړه چې د پاکستان د پولیس دننه چې څومره هم غیر قانوني کمیونیکیشن یا د مواصلاتي نظام دی یا د غیر قانوني ټاور لګېدلې ستنې نو دغه باید لرې کول شي او په دې لړ کې به یو خصوصي پلاوی ټاکلې کېږي چې هغه به ډېر زر دوی کابل ته واستوي. هغوی سره به دا ستونزې اوچتې کړي چې دغه امنیت باور پرې کړ پوری هغه مودي هغه
ډېره مرنه. شبیر بجان د تفصیلاتو. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وای د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې غربي لارې په اړه لا هم تحفظات موجود دي. دوی وای د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. بلخوا د ملت پال ګوندونو مشران هم درې ځلې چې په دې پروژه کې د حکومت ټوله توجه په پنجاب ته. نور تفصیل د ملي حمیرزاده په رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د پښتنو سیاسي او ملتپالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل د مارچ په 13 د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دی چې د حتمي منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حکلا سیمې نه شروع کیږي او په یارک سیمه کې به سرته رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 تر هغې پورې به د پاکستان 14 موټر وي چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي، هغه به مکمل شوی وي او زموږ مغربي روټ به اله یارک ته رسېدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نهې ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو هیڅ حیثیت پاتې وي نور.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده، چې د هغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لرې شوي.
موټر وی چې دا دغه دپاره تر اوسه پورې فیزبلټي رپورټ نه دی تیار کړی، نه یوارې فنډ ورته یشي دي، نه دا ټنډر کړی دی، د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل 100% هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ 3 ساعته کار روان دی، بیا چې هغه مکمل کړي دا به وایي چې فنډ نشته، غربي روډ ضرورت نشته. نو تر اوسه پورې کاغذ اسټیمیټ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئن کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دعویدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتونه واړو.
د دغو مشرانو په خبره د دوی په سیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه ده منظوره شوې او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرک کاری د سچې وعده شوې وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې په اړه ژمنې کړې دي، خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوې دي.
implementation ke da filakhkari jikam announcement ya kam consensus prime minister announced kali pae bande on the ground agasikar nishtade be da bande pastel jikam sa parliamentary committee um da adake da khabara uchati gi bar bar che we need very clear which is the allocation is you see khudir clear de che western route aval priority wa aaj da hukumat rahe no agai che chin sara kena sun mou che kandina atul the eastern route la pare
kaza ham da pukhtano siyasi gunduno masharan wai che pa ya da project ke ba da khpal hak la para khabara kawi aw da hak pa hasilawi khuda pakistan markazi hukumat pa bya bya da dwi da tahfuzat pa jawab ke weli di che gharbi la rae tarjida aw da dwi andekhne ba lari kawi
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی خزینه اغړو د خزو د حقوقو لپاره د غیر رسمي کابینه جوړه کړې ده. د دې کابینه مشره د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون ټاکل شوی. میراج همایون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې یادې کابینه لومړی نه غونډه کې بعد د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون پر مسوده بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي اسمبلی کې د خزو غیر رسمي کابینه په داسې حال کې جوړ شوی چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا پر خزو د تشدد د مخنیوي بل مسوده رد کړې وه. نور تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د خزو د حکومت د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی د خیبر پختونخوا د اسمبلی د زنانه غړو په کابینه کې د اسمبلی ټولي زنانه غړې رکنیت لري. د خزو د کابینه مشر میراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنی تشدد د مخ نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. میراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډیر کار کړی دی، خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډیر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زمونږ یو اداره جوړه شوې ده، خاص یو شک کار مفتی جانان صاحب هغه کې ناست مونږ سره. نو زمونږ خو کله دا سوچ کوو نو خیال کوو راغلی دا به ریجیکټ کېږي. هغه چې څنګه هغه د پروسیجر دی نو هغه لاړ لا ډپارټمنټ ته چې لاړ، نو لا ډپارټمنټ چې دا دی لاړ شي دغه ته اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي. اسلامک آئیډیالوجي کونسل بس هغه اولې وی چې دا درې شکونه دي لرکې غټي شکونه او خو هغه ملان ندي کتلی، بیا د هغه کې چې ریجیکټ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او دې کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لاره برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیئر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتوو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړی شوی دی، چې کوم اسلام حقوق ورکړی دی، نو موږ دا د هغې دپاره فایټ کوو. لکه د هغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دی شي، خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي امپلیمنټیشن نشته پکار دی.
د میراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې به د ښځو د کابینې غونډه رابلي چې پکې به د ښځو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورنی تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېرې خبرې د قرآن او حدیث پر ضد وي، نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو سره د خبرونه په پیل کې موجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرو. نو راځي چې د همایون خان دا سندره واو.
جنتی دا چمن بسنگار، جنتی دا چمن بسنگار، ہریو گند سپرلی میرا پلی پٹی خستہ بازو نالرو دتنگو تنو پشان کلا دسڑو نولرو پیش میرا پلی پٹی خستہ بازو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو گلدس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو ہریو گلدس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو
Thank you. درنو درکو تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګه د همین خان په کې مسندره واوریدل هم دې سره وښه وې د سحر نه نیمه بجې ل انیس اجمل نه د خبرو لنډي زورو
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر مهال به احتجاج کوي. پرون په پېښور کې د خبري غونډې وروسته د یادې اتحادیې مشر نثار مومن مشال لیډي وویل چې دا غونډه به سبانۍ په خبري جلسه کې کېږي او په یاده کمیټې کې د قبایلو د نمایندګۍ د نشتوالي په ضد به احتجاج وکړي. د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې خصو د حقونو او د ستونزو د هواري لپاره خزینه غړو یو کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي میراج مومن پر مشال لیډي وویل چې د خصو د کابینې نیمه غونډه به په خبر پښتونخوا کې د کورني تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د خبر پښتونخوا د سوال ځینې خلک وایي چې باید مرکزي حکومت یې ملکان ډیویژن د ټکسونو لګولو پرېکړه بیرته واخلي. تېره ورځ په ننګور کې د سلی د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال له ځینو خلکو وویل چې د سوات ولس ته له وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو سیلابونو نیولو کې ډېر زیانونه رسېدلي دي او اوس به د ټکسونو معیارې د خلکو معیشت ته نور زیان ورسېږي. د افغانستان په هرات ولایت کې د ماین پاکولو د هامی ټرسټ په نامه ادارې تخلیل شوي کارکوونکي خوشي کړل شوي دي. د هرات د امنیت قومندان جنرل مجید روزی د مقام مشال لیډیو ته وویل چې دا شپاړس ماین پاکوونکي روغ رمټ دي او د خلاصولو لپاره یې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان په دایکندي ولایت کې د څو ورځو پرله پسې سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. د دایکندي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري پر مشال لیډیو ته وویل دا دواړه ښځې په کوټې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې مړې شوې. په اذربایجان کې په ناراما سیمه نګرنو کراباخ کې د سړو جګړو ختمې دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې دولس سرتېري وژل شوي او د ارمینیا ولسمشر ویلي دي چې په یاده پېښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي اتلس سرتېري وژل شوي دي. او د شام سرکاري خبري اجانس نه خبر ورکړې چې د هېواد په ټوف سرغړونو کار په لوره کې د شاوخوا څلوېښتو اقتصادونو یو ترمنځ خبرونه ده.
درنو اوندونکو زو اسلام آباد ته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگټن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. کدا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لوی پیمانه به تباهي خوره کړي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورسپانه لیکي کناډا د اټمي وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دی پیل وکړي او خپل وسله دی ختم کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانای د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته تللو سهولت او داخله ورکولو لړکې په تیرو وختونو کې څو څو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتونکو وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د سیف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول تتلل دی یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ته تاسو وګه درنو دونکو د سیمهلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله تکتنه لرو. د بیپولی خبریالانو سازمان وای په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. قسم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ پر کولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې بې پاڼې کرک انفو وای چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې وروستو کې د پاکستاني طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نښه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګې برید ذمواري اخیستو وروستو رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نښه کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وې او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي، خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حملې شوې وي سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یوه دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حامد میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فهرست استولی وو چې دغه کسان به په نښه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نښه کړل شوي دي. د بیپولی خبریالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوښه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حملې کوي. بلخوا د کرکټ لوبې مشهوري ویبپاڼې ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبې په لاهور کې د ځانمرګې برید وروستو منسوخ کړل شوی دي. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروستو د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدې، خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
ترنو دونکو د مشال اړخ پرونی ته تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د آذربایجان په لانجمن سیمه نوکورنو کاراباغ کې سخته جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او ارمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیری او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روسیې پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزی سانګې رپورت وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وایي لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمني نژاده سرتیري د آذری ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې له سیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندی ماریا زخروا وویل دا وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول اوربند وکړي. روسیې په دې اړه لا دمخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لوتې تاسو غوږې درنودونکو په سواد کې د مختلفو سیاسي مودونو او کاروباریانو په یو غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټکس لګولو اعلان رد کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې دا فیصله واپس واخلي. د یادې غونډې نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو
سواد بینګوره کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټکسونو لګولو سخت مخالفت وکړی شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه ترهګرۍ بیا سیلابونو ځپلې ده او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع سواد بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
موږ د آی ډی پی شکاریو، موږ د سیلابونو شکاریو، زمونږ دلته روزګار نشتی، زمونږ سکارخانې نشتی، اولټه دی لگی او زمنګ نا زمنګ روزگار چې کم دی غنه نالی او دا کسٹم ایکٹ په شکل کې دی موږ دا کسٹم نافذ ای. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اگر دې دا کسٹم نافذ کی، مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه، دا چې کم د پی ټی ای حکومت سے، کم چې د مسلم لیگ حکومت سے دی انتہائی طور زیاتې ر دی ډیویژن سروکو.
دغه رنګه د پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ مرکزی مرستیال سیکرتر او ویان ډاکټر خالد محمود اویل
دا عدالتونو دروازې او ټک ټک او کړي دي سیاسي جدوجہد دوم کړه دغه په نتیجه باندې د سواد قوم ته د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل تور باندې ریلیف ملاو شه دی وته مزبره پارټي د طرف ادا ویم چې ان شاء الله تعالی د دې د فار سن من قرباني رزين پښتونخوا ملیو پارټي په پاولنی سب کې ان شاء الله تعالی د ټول ډیویژن او د سواد د خلکو د فار بولړی.
د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د تحصیل بابوزي ناظم اکرام خان خپل دریز داسې وړاندې کړو
د مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دغه چې کوم نه پیس کړی شي دغه مکمل خلاف یو دی.
د جماعت اسلامي ضلع سواد مشر ډاکټر فضل سبحان چې د دغه غونډې کوربه هم په دا اړه زیاتوي
موږ دلته کې د ټیریریزم په حواله باندې د مرحلې نه تیر شوی یو، د سیلاب نه یو مشکل نه موږ تیر شوی یو، د موږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي دي. د هغې په حواله باندې دې علاقې نه څه خصوصي پیکیج پکار دی، تا حال موږ د هغې نه محروم یو.
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سواد جنرل سیکرتر انجینیر عمر فاروق چې د مرکزی حکومتي پارټۍ غړی دی دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسټم چلیږي جی د بیرونی مال باندې لګي چې د بهر دنیا نه راځي. زموږ سواد اکچولی د یو باونډي د یو ملک سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لازم دل پی موږ ته کسٹم کی فائدہ راځي. کوم سره گاڑی دی، رو گاڑی دی، هغه په کسٹم پیټ دیږي. کزم سم مشینری دلته راغله د سواد ته چا کارخانه لګولې دا هغه چې کسٹم پیټ دیږي. بنیادی شی دیږي کی چې د سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پوری دلته نه دی راغله.
هونډه کې یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړي او په ګډه دغه پریکړه وکړه شو. کچري مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکم نامه واپس وانه غستا نو دوی به په سخت احتجاج دا سپور کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو دنکو مشال لري تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د کورونو چارو د وزارت بهر ملکی سیلانیانو ته مالکند سیمې ته د تلو اجازه ورکړي. د خو په سواد کې د هوټلونو د اتحادی مشروي حکومت ته لمړی د امنیت حالت خکړي او د سیمې وران بیجار سلوکونه دی بیا جوړ کړي. نور تفصيل د شاین بنې رپورټ کې ور
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د وزارت لخوا په یو لیک کې ویل شوی دی چې اوس بهر ملکی سیلانیان د سواد په ګډون د ملکن هرې سیمې ته سفر کولی شي. د کال 2009 راهیسې په سیمه کې د خراب امنیت له کبله بهر ملکیانو ته اجازه نه و چې دغه سیمې ته لاړ شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د سیلګری د سانګې ویان د زاره عالم وایي د کورونو چارو وزارت دغه لیک د لارې په بهر ملکیانو ملکن سیمې ته د تلو بندیز پورته کړی دی.
ملکنڈ دوبارہ این او سی ضرورت اس نشتا مخ کے وہ اس نشتا کنا نن پورا ملکنڈ ڈویژن دوبارہ دا ڈے ہٹ اچیومنٹ دے حکومت دوبارہ دے کہ مخ کے بنا این او سی بچی او دا یو ہو ڈے لینتھی پروسیس فور دی کہ 15 ٹو 20 ڈیز بدی وان دے سنبل اسل وجہ بدی وان دے لگے دے کنا فورن ٹورسٹ دوبارہ بنا دے زیات یو ہیڈ ایک پو یو ہسل وہ نو اس اگی اناؤنس کر رہا تھی شی سواد تم تھی شی چترال تم تھی شی
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وایي د دې اعلان هرکلی کوي خو ولې یوازې د دې سره د سیمې د سیلګرۍ صنعت وده نشي کولی. نوموړی زیاتوي باید سیلانیانو ته اسانتیاوې هم ورکړل شي.
قانون سیکورٹی مقامی سخت خبر ہے
دا وخت په سواد کې موسم په خکېدو دی او د مل دننه او بهر ډېر سیلانیان بغواړي چې د خسته سیمې ته سفر وکړي. زید خان جاتوی په سیمه کې ټول سړکونه وران پراته دي.
هر کال تقریبا 20% 25% باندې تورست کمیږي. کله چې راتلو ده چې روډونه نشته موجوده کم سړکونه چې دي لنډاکینا سواله د منډورې پورې دا ټول کم نه ده. سټیج ورته کم نه کوي. بیا په څنګه کې سوال په فشو کې دا روډ بتا سو کله جوړوي نو جواب کې دا وي چې موږ سوچ انده درا کې نه دا په جوړو نو دا موږ پاکستانیان نه تو ټول دنیا کې روډونه جوړي چې هغه لپاره هڅه د بار نه پیسې نه ورته
د ملکن ټولې سیمې د فطرتي خاص او لرغونی تاریخي آثارو لقبلا په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي. خودلته د تیر سو کلونو راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو او پوځي عملیاتو لقبلا د سیمې د سیلګرۍ صنعت او اقتصادي حلو ځلو ته ډیر زیان رسیدلی دی. شاین بولیر چې تاسو رپورت لاندې کول درنو ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورتونه هم لرو خو راځي چې د هن بادشاه دا یو سندره وورو او بیا رپورتونه ته دام ورکړو. د هرن بادشاہ په غوښته مسندره واوریدل او سر رپورټونو ته دوام ورکړو. نیویارک ټایمز ورسمانی په پنجاب اسمبلی کې د خوځو تحفظ قانون په منظورولو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو په تنقید یو مقاله خبره کړې ده. وسپانه دي چې د هیواد مذهبي جماعتونو د خوځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللی او وایي چې حکومت دې په دې معاملې نظر ثانی وکړي. د دې مقالې نورې مهمې برخې ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کیدای شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللې او دا یې یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی وژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور وژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړي له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابت کړي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورځپاڼې لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شوبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورځپاڼې لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله یې جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اودونکو، د مشال ریډیو خبرونې ته تاسو غواړئ د اکونومست مجلې په پاکستان کې په سخ دریزه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسي نه خپلول د دې سبب شوی چې پاکستان او سیمه کې بدمنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریزه فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر ګواخ د دې مقالې نورې برخې دربروي.
اکونومست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې د پنجاب په لاهور کې شوي برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسني وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنټ مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکې یا باډی ګارډ و، خو هغه یې په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښته یې اسلام آباد کې د هغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سخت دریزي نوې خبره نه ده. په 1980 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلي. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توب د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا 40,000 مدرسې شته دی چې لږ تر لږه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریزه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله، لشکرې طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستاني طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپلول د ترهګرۍ په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزورې کوي. اکونومیست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډیر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخکې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تګ پې اسانه دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو غوږی درنو دوندکو زو د افغانستان نورستان ولایت د افغانستان د لویدیز نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمان په علی نگار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې پر لارې تګ راتګ وکړي. دوی وایي سو میاشت کېږي چې د غلاره بنده ده. دوی له حکومت غوښتنې لري چې نور تفصیل روح الله انوري دروروي.
د غربي نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناشتوي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوت چې د داخله رفتامت هم نشي کولای
لدی نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي جای په جای د طالبانو له خوانه درول کیږي اړو دل دا ګډوډي دا د حکومت له خوانه کوم اداره نه سد جال د غلارې امنیت کی
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میشتو کې د دواب امنی قومندان عینت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لار کې وژل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دی. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونځي خبر کړي خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دی لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالنګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکو د لغمان پالنګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ جوړ بسر مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان دغه درې ولسوالان نورګرام دواب منډول دا ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واخن لار رسته راته نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي. هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې وکړې چې د لارې د امنیت په وخت کې هغوی څه خلک شخص لغمان ته ورغلم. جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان سره مې سره مې ولیدل او هغه ته مې خپل اندېښنه وښوره چې
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
درنو ودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په پای کې درته د بختیار په د بختیار خټک په غو کې دا سندره درورو خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام پین شپږو پورې دوام لري.
مجنون شکی دے او جند چلے لان بھی مجنون شکی دے تم خلے چشم نوی کارون شکی دے تم خلے چشم نوی کارون شکی دے روحی چی پختونا روحی چی پختون نوی پختون شکی دے جند چلے لان بھی مجنون شکی دے او جند چلے لان بھی مجنون شکی دے ادا چې د چوندون شکی دے ستارا ادا چې د چوندون شکی دے روحی چې پختون روحی چې پختون نوی پختون شکی دے چوند چې لیلا نوی مجنون شکی دے او چوند چې لیلا نوی